امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر درنو ریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سو نن یک شنبه ده د 1999 کال د دلوی د میاشتې 28 ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 10 کېږي. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه او مرکې لرو، خو لومړی دا رپورټ هم اوریدلی سي چې زلمی خلیلزاد وایي د طالبانو سره په هیڅ شي تر اوسه موافقه نه ده سوې. خو اوس پام کړئ د دې ساعت خبرونه ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
د مهمو خبرونو غټي کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم لیار ویل دي چې د مسکو په بین الافغاني غونډه کې یوازې د طالبانو ګټې په پام کې نیول شوې وي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په استانبول کې د وژل شوي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل په اړه د کانګرس د سنا د مجلس غړو د رسمي غوښتنې ته له ځواب ورکول نه انکار کړی او د تایلند شهزادګۍ یوبول راتانا دغه هیواد د پاچا په غوښتنه په پارلماني انتخاباتو کې د صدارت د مقام نه د خپل ځان د کاندیدای نه صرف نظر شوې ده. پوره خبرونه د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار ویل دي چې تیر هفته د مسکو په بین الافغاني غونډه کې یوازې د طالبانو غوښتنې په پام کې نیول شوې. مسلم یار د شنبې په ورځ امریکا غږ سره په مرکه کې طالبانو ته د ترهګرو خطاب وکړ او ویل چې د هغوی لاسونه د خلکو په وینو باندې سره دي. مسلم یار زیاته کړه په هر ډول سوله کې باید د افغانانو په عزت د هیواد په ځمکنۍ بشپړتیا یو والی او عدالت ټینګار وشي او هر ډول خبرې چې کیږي باید د افغانستان د حکومت په مشرۍ او مالکیت وشي. د فضل هادي مسلم یار د دغو څرګندونو په څیر یو شمیر نور افغانانو هم په ټولنیزو رسنیو کې د مسکو په غونډه باندې انتقادونه کړي دي، خو یو شمیر زیات بیا په مسکو کې د بین الافغاني خبرو اترو کلک ملاتړ کوي. طالبانو تر اوسه پورې د مسلم یار په مرکه باندې تبصره نه ده کړې. له بلې خوا په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې له طالبانو سره د سولې خبرې اترې تر اوسه په لومړي پړاو کې دي، خو فکر کیږي چې طالبان او امریکایي ډیپلوماتان په دوحه کې د 24 ساعتونو مذاکراتو په نتیجه کې یوې موافقې ته سره نږدې شوي. خلیلزاد چې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه دنده درلوده د جمعې پر ورځ ویل چې د جمهوري ریاست انتخاباتو مخکې باید د افغانانو ترمنځ د مذاکراتو لپاره زمینه مساعده شي، هغه ویل امکان لري چې یوه موافقه هم وشي. په واشنگټن کې د امریکا خبریاله مریسا ملټن په خپل رپورټ کې وایي چې طالبانو تر اوسه د امریکا دوه مهم شرطونه نه دي منلي، د اوربان عملي کول او په مستقیمه توګه د اشرف غنی د حکومت سره مذاکرات کول. امریکایي ډیپلوماتان او طالبان د فروری په 15 بیا په قطر کې ملاقات کوي او شاید چې په دغو موضوعګانو باندې به په تفصیل خبرې وکړي. تاسې زمون غږ د واشنگټن نوري. د امریکا د پوځ د جنوبي قمانداني عمومي قمندان اډمیرل کریک فالر د شنبې پر ورځ ومنله چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا خبره سمه ده چې په وینزویلا کې د لبنان د شیعهګانو د حزب الله د ډلې وسلوال پټې هستې لري، خو اډمیرل فالر ویل دا وخت زموږ ټوله توجه په وینزویلا کې د امریکایي اتباعو د ژوند د خوندي ساتلو او په هغه هیواد کې د خلکو د مخ په زیاتېدونکو کړاوونو او مصیبتونو د کمولو په لورې ده. کله چې امریکا غږ د سمندري پوځ دغه لوړ پوړو قمندان نه وینزویلا ګاونډي هیواد کولمبیا ته د امریکایي پوځونو د لیږلو د امکاناتو باب وپوښتل، نو هغه له ځواب ورکول نه ډډه وکړه. همدومره وویل موږ لګیا کوشش کوو چې په وینزویلا کې مشت امریکایي اتباعو او ډیپلوماتانو ژوند خوندي وساتو. روسیې په وینزویلا باندې د پوځي یرغل په ضد خبرداری ورکړی دی. د چارو کارپوهان وایي که متحده ایالات په وینزویلا نظامي مداخله وکړي، شاید چې د یوې نامعلومې مودې پورې به په داسې اوږده پارتیزاني جنګ کې ګیر شي چې د واقعو په اړه یې پیشبیني ګرانه ده. د امریکا د سنا د مجلس د دواړو ګوندونو غړو د جمهور رئیس ټرمپ حکومت ته د جمعې د ورځ پورې وخت ورکړی چې په لیکلي توګه ورته د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژلو په اړه معلومات ورکړي، خو د ټرمپ ادارې د جمعې د شپې 2 بجو پورې غوښتنه پوره نه کړه. د سنا د مجلس د غړو پوښتنه کړې وه چې تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګرۍ کې دننه خاشقجي چا ووژو او د چا په امر دغه کار وشو. د سنات مجلس د ټاکلي ضرب العجل پوره کېدونه لږ مخکې د ټرمپ د ادارې یو لوړپوړي مامور خبریالانو ته وویل چې جمهور رئیس د دې حق لري چې د خپل ثوابدید په اساس د کانګرس غوښتنه ونه مني او پوښتنو ته له ځواب ورکول نه انکار وکړي. د کانګرس غړي په دې باور دي چې د خاشقجي د وژلو امر د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان صادر کړی و او د نوموړي په حکم د سعودي دولتي ایجنټانو هغه قتل کړ او مړی غایب کړ. د ټرمپ ادارې په رسمي توګه په دې باب څه نه دي ویلي او د سعودي شاهي دولت هم انکار کوي. د شمالي کوریا لپاره د امریکا ځانګړي استازي سټیفن بایګن د جمعې په ورځ د هغه هیواد له چارواکو سره د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جانګ اون ترمنځ د فروری په 20مه او 23مه د دویم سرمشریز غونډې لپاره د آمادګۍ په اړه خبرې پای ته رسولې. ټرمپ د جمعې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د ویتنام په پایتخت هانوی کې به له کیم جانګ اون سره غونډه وکړي. د تایلند پاچا د صدارت عظما په چوکۍ باندې د خپلې 80 کلنې مشر خوش آزادګۍ یوبول راتانا د کیناستلو پلان شنډ کړی دی. د معزول شوي صدراعظم تاکسین شیناواترا په مشرۍ د حکومت مخالف رقصا چار ګوند شهزادګۍ د مارچ په 24مه په پارلماني انتخاباتو کې د صدارت د مقام لپاره د خپل ګوند د کاندید په توګه نومولې وه او هغې خواست منلې و. خورور دغه کار د شاهي کورنۍ د تاریخي رسم مخالف وبالو او غوښتنې ورنه کړې وه چې له خپل اعظم نه صرف نظر شي. شهزادګۍ د جمعې په ورځ د پادشاه فرمان قبول کړ او خپلې کاندیدۍ نه صرف نظر شوه. او په جنګ ځپلي افریقایي هیواد سیرالیون کې نن سبا په جبر او زور له کم عمره جنکو سره د زنا کولو پیښې دومره زیاتې شوې دي چې دغه هیواد جمهور رئیس جولیس ماډابایو د شنبې په ورځ په ملي کچه استراري حالت اعلان کړ. داود د سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. پام وکړئ رپورټ د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د لومړي ځل لپاره په امریکا کې د خپلو وروستیو هڅو په اړه معلومات ورکړل. زلمی خلیل زاد وویل له طالبانو سره په خبرو کې پرمختګ سوی اما تر اوسه هیڅ ډول هوکړه نه ده سوې. په دې باره کې نور تفصیل په راپورټ کې واوري.
د لسیزو جګړو او د امریکا له 10 کلن حضور وروسته په افغانستان کې له طالبانو سره د سولې هیلې رامنځته شوې دي.
They say they want legitimacy.
دوی وویل چې مشروعیت غواړي. دوی له خپلو پخوانیو تیروتنو سبق اخیسته یو نه غواړي چې منځوي او یا بیگانه پاتې شي.
کاغری خلیلزاد دا ټکی د جمعې په ورځ د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې بیان کړل او ویل آن د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو مخکې د سولې د نهایي قرارداد ترلاسه کېدو امکان شته.
د اوس او جولای ترمنځ ډېر وخت شته او موږ ممکن هوکړې ته ورسېږو. حتی که موږ په خبرو کې ښه پرمختګ هم وکړو نو مثبت اغیزه به وکړي.
خو د هوکړې د ترلاسه کېدو لپاره په خبرو کې باید مهمې پوښتنې ځواب شي، لکه د امریکایي ځواکونو وتل، هغه څه چې ممکن ډېر ژر ونه شي.
موږ له امریکایي لوري سره په خبرو کې یو او دا هڅه کوو هر څومره ژر چې امکان ولري امریکایي ځواکونه ووځي.
خو امریکا د دې کار په بدل کې له طالبانو تضمین غواړي او هغه دا چې دوی به د القاعده او داعش په شان ترهګرو ډلو ته په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه ورکوي. که څه هم طالبانو دا ډول تضمین ورکړی خو د پینټاګون چارواکي په عملي کېدو کې شک لري.
په پراخه کچه او یا دفتن د ځواکونو کمیدل ممکن زموږ د ترهګرۍ ضد وړتیا له خطر سره مخ کړي. اوس مهال موږ وینو چې د وتلو خبرې کېږي، خو موږ غواړو ځواکونه هغه مهال ووځي چې د ګډوډیو د مخنیوي لپاره یو شمېر کارونه وشي.
یو شمېر افغانان اوس هم د ګډوډیو د احتمالي رامنځته کېدو اندېښنې لري.
که طالبان د ځوانانو لپاره نرم سیاست غوره کړي نو موږ به خوشحاله یو، خو که د 2001 کال تکرار وي نو موږ خوشحاله نه یو.
خلیلزاد وایي د سولې خبرې به بالاخره پردې کېږي چې طالبان دغه اوسني افغانستان ته څومره درناوی لري.
هغه پیغام یې چې ما ته راکړی دا دی چې دوی دا درک کړي چې بیرته پخوا حالت ته نه شي ستنېدلی.
ډېری افغانان په دې باور دي چې بالاخره به د سولې خبرې یوې نتیجې ته رسیږي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وایي د مسکو په غونډه کې یوازې د طالبانو د ترهګرې ډلې غوښتنې په پام کې نیول سوې چې د هغه په وینا لاسونه یې د خلکو په وینو سره دي. ښاغلی مسلم یار په هر ډول سوله کې د افغانانو په عزت، د هیواد په ځمکني بشپړتیا، یووالی او عدالت په ټینګار وویل چې سوله د ټولو غوښتنه ده، خو د سولې هر ډول خبرې باید د افغان حکومت په مشرۍ او مالکیت وسي. ښاغلی مسلم یار دا څرګندونې د امریکا ژغ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
مسلم یار صاحب سلام، په خیر راغلی. آیا موږ تر ټاکنو مخکې د سولې یوې موافقې ته رسیدای شو؟
سوله د افغانستان د ولس او د افغانستان د خلکو، بلکې د دې سیمې ضرورت ده، او موږ د هر چا نه د افغانستان حکومت او د افغانستان ولس سولې ته ډېره اړتیا او لیوالتیا لري. خو هغه سوله چې د افغانستان د ولسونو او د افغانستان د ځوانانو د هغه قشر چې اتلس کاله دی د دغه اوسني نظام په ملاتړ کې خپل ژوند تر تېر کړی او حتی خپل اولادونه ورونه او بچي د لاسه ورکړي، دوی ته په درناوي موږ بالکل دا منو چې د سولې په وړاندې د افغان سیاستوالو، د طالبانو او حکومت بېل بېل دریځونه دي. موږ خپله شخصي نظر له ادرس نه د مشرانو جرګې رئیس په صفت د حکومت هر هغه صلح مو ته قابل د قبول ده چې هغې کې د افغانستان حکومت بارز لور او قربتوب ولري او حتی مشري په غاړه ولري. موږ سره هدف د نظام د مشرتابه یا واک نه ده، هدف نظام ده. نظام کې اوس تفتن څوک د نظام مشري په غاړه لري، هغه د افغانستان منتخب ولسمشر ده، او زموږ د ټولو سیاسیونو نه دوستان غوښتنه هم داده چې هغه څوک چې دیموکراسي مني
افغانستان. تاسو د یو مشخص ګوند غړیتوب هم لري، د مسکو د غونډې په اړه نظر څه ده؟ تاسو ولې په کې برخه وانه خستله؟
موږ او زموږ ګوند په هیڅ کله په داسې یو غونډه کې برخه وانه خلې چې هغه کې د افغانستان د ویش او دا لکه او د افغانستان په سرنوش باندې د افغانستان نه بهر تصمیم نیول کېږي او بیا په افغانستان او د افغانستان په ملت تپل کېږي. موږ په داسې غونډو کې هیڅکله برخه وانه خلو. توصیه مونږ نورو ته هم دا وه چې تاسو مځئ او په خپل داخل کې د بین افغاني روغې جوړې لپاره آمادګي ولرئ. موږ طالبانو سره صلح ته او د طالبانو سره مذاکرې ته، د طالبانو سره د روروۍ فضا جوړولو کې هم نظر یو، خو د افغانستان د اساسي قانون، د افغانستان د اوسني نظام د چتر لاندې.
نو ستاسو په نظر د مسکو غونډه عملا د افغانستان د ویشلو طرحه جوړه کړه او په دې اړه خبرې وکړې؟
تاسو که چېرته متوجه شئ د مسکو د غونډې اعلانې ته، سره دې چې زه ټولو سیاسینو مشرانو ته د ورور په صفت ډېر احترام لرم، که تاسو متوجه شئ هلته هغه څه اعلانې چې مخې ته راغلي چې طالبانو ډلې، توریستي ډلو چې د افغانستان د خلکو په وژنو یې لاسونه سره دي، د هغو غوښتنې دي او تاسو بدل کړي ده، او دا به را سره ومنئ چې هلته چې څه مطرح شو د هغې امتیاز صرف طالب ګروپ ته ورکړ شو. موږ د افغانستان اسلامي نظام یا جمهوري نظام چې موږ او تاسو دلته پکې موږ پکې ژوند لرو، دلته د هغې په چوکاټ کې خپل سیاسي ژوند ته مې دامه ورکوو، عادي ژوند ته مې دامه ورکوو. په کار دا دي چې طالب غرور چې هر څوک یو غواړي دغسې یو نظام مخې ته راشي
جمهوری نظام یادونه وکړه. د مسکو د غونډې په اعلامیه کې د اسلامي حکومت د جوړېدو یادونه شوې ده، په داسې حال کې چې اوسنی نظام جمهوریت ده. د جمهوریت په لیکلو سره د غونډې د برخوالو مرام څه ده؟
دا خو به د غونډې د برخوالو هدف چې دی نه مرام څه ده، زموږ هدف دا ده چې موږ په افغانستان کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د دغه زموږ نظام چې کوم د کوم اساسي قانون له مخې نه مخې ته راغلی دی، اسلامي جمهوریت په نوم باندې په سیمه او منطقه او حتی په اسلامي نړۍ کې د قانون ساری نشته.
هر ځل چې افغانستان کې جنجال جوړ شوی نو په اړه موافقه یا عدم موافقه له هیواد څخه بهر په مجالسو کې شوی ده. په مسکو کې ویل شوی چې بل مجلس به په دوحه کې کېږي او هلته به د اوربان په هکله خبرې کېږي. ستاسو په نظر افغانان ولې د خپل کور جنجال په پردیو ملکونو کې حل کوي؟
متاسف یم چې دغه یو سوال اورم، او متاسف یم چې د دې یو سوال لپاره باید څنګه جواز پیدا کړم چې ووایم چې دا ضرورت ده. کاشکې پخوا نه داسې نه وای شوي. موږ افغانان خپل کور چې پخپله جوړ نه کړو، پردي موږ ته نشي جوړولی، په پردیو کې او د پردیو لخوا تحمیل شوي نظامونه موږ باندې تاسو ولیدل دغه چې د څکلونو راخوا په خلخوا تحمیل شوی دی چې نتیجه هم دا ده چې زموږ ځوانان زموږ ولس او زموږ خلک وژل شوي او حتی څه په لاس راغلي نه دي او ملک مو کنډواله بدل شوی.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معاصر او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې په داسې حال کې چې د سولې لپاره د بل هر وخت په نسبت مذاکرات ډیر سوي، یو شمیر مدني بنسټونه وایي چې د سولې په راتګ سره باید د ښځو اولس کلنۍ لاسته راوړنې ضایع نه سي او ورته پوره پاملرنه وسي. په دې باره کې زموږ خبریالي لیمې نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
په افغانستان کې د مدني بنسټونو یو شمېر فعالانې وایي چې سولې پر راتګ سره نه باید ښځې په شاتګ ستنې شي او د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې ضایع شي. د مدني ټولنې یو شمېر فعالانو په افغان حکومت غږ کړی چې د سولې په خبرو اترو کې د افغان ښځو ته پوره وخت ورکړي او داسې سوله چې د ښځو حقوق او ازادي پکې خوندي نه وي په هېڅ صورت ورته د منلو نه ده. د قانون غوښتونکو موسسې مشر فرشتې کریمي د شنبې په ورځ په دغه ناسته کې وویل چې افغانان چې د جګړې اصلي قرباني دي د سولې کاو غوښتون کې دي، خو که سوله له عدالت سره مل نه وي بیا کومه معنا نه لري.
یعنی موږ نه دې ته حاضر نه یو چې د افغانانو او د خصوصا د افغان ښځو کوم لاسته راوړنو ته به هغه موږ قرباني کړو او صلح هغه به صلح نه وي. که صلح غواړو نو واضح دا ده چې موږ به عدالت تامینوو. عدالت به یعنی کوم حقوق چې دي هغه به د ټولو لپاره د ښځو لپاره خصوصا د افغانستان د خلکو لپاره یعنی حقوقي باید ورکړل شي ورته. نو یاد سي که د اساسي قانون تعدیلي نو په هغه کې هم موږ د ښځو لپاره چې کوم حقوق تعین شوي دي دغه تعدیل په هیڅ صورت موږ نه غواړو.
د مدني ټولنې یوې بلې غړې زرقا یفتلي وویل چې ښځې باید د سولې په مذاکراتو کې مستقیم ګډون ولري.
ما کسای هستیم که ما میخوایم یک طرف مذاکره
باشیم. دا وایي موږ هغه څوک یو چې غواړو د مذاکرې یو طرف اوسو او مستقیم له هغو کسانو سره په مذاکره کې اوسو چې په جګړه کې اخته دي او هغه څه ووایو چې د افغانستان د ښځو غوښتنه ده. له دې وړاندې په کابل ولایتونو کې هم یو شمېر فعالو ښځو پر دې ټینګار کړی و چې د سولې په مذاکراتو کې باید ښځې فعاله حضور ولري. افغان حکومت او د سولې شورا هم وایي چې د سولې په مذاکراتو کې به د افغان ښځو حقونو او ازادیو ته پام کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د ویان مرستیال اسدالله بارکزي امریکا غږ ته وویل
د افغانستان ولس په ډاډ سره ویلی شو چې هیڅ کله به د افغانستان ولس او د سولې عالي شورا چې د سولې لپاره هڅه کوي داسې سولې لپاره کوشش ونه کړي چې په هغه کې د ښځو حقوق یا د ځوانانو حقوق تپښو لاندې شي. موږ همیشه د افغان سولې پروژې په برخه کښې د میرمنو د رول تر عنوان لاندې مختلفې ناستې کړي دي چې په هغوی کښې مو همیشه د میرمنو څخه دا غوښتلي دي چې خپل طرحې او وړاندیزونه او هغه پیشنهادات چې د سولې په برخه کښې لدي له موږ ته راکړي.
په پام کښې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د مذاکراتو پنځم پړاو د روانې فبروري میاشتې په وروستیو کښې پیل شي. دغه مذاکرات به د افغان حکومت ښځو او سیاسي څیرو په غیاب کښې ترسره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفحه 1290 FM 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سره صلیب بین المللي کمیټې رپورټ ورکړی چې د عراق حکومت د ډیرو کلونو له جنګ څخه وروسته د خپل هیواد په بیا عصري کولو او د خپلو خلکو باور ته په راوړلو کې د بېساره ستونزو سره مخامخ دی. خبریالي لیزا شلاین په دې باره کې په ژنیو کې د آی سی آر سی له مرکز څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
د عراق په لویو ښارونو کې جنګونه پای ته رسېدلي دي، مګر د فلوجا او موسل په شان په سیمو کې د جنګ د شدت په نتیجه کې تباهي شوې ده او په ډله ییزه توګه خلک کړاو ګالي چې ترمیم کول به مشکل وي. د سره صلیب بین المللي کمیټې په رپورټ کې راغلی دی چې 1.2 میلیونه خلک د مهمو عملیاتو پای ته د رسېدلو نه وروسته څه باندې 1 کال کیږي چې دننه په عراق کې بې ځای شوي دي او تقریبا له درو نه یوه برخه لا تر اوسه په کمپونو کې اوسیږي. د آی سی آر سی رئیس پیټر مورر په دې وروستیو وختو کې د موسل، بغداد او اربل ښارونه لیدلي دي. دا وایي ده د دغو تباهیو په لیدو سره ټکان وخوړ. د خبرداري ورکو دا به ډیره مشکل وي چې د ټولنې په پرارونو باندې مرهم کې خدل شي. مورر خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
In the aftermath of the war, there are still tensions in the society which makes it very difficult to reconcile the Sunni and Shia and different ethnic and religious communities, which have been suffering at different periods of the conflict and different places of the conflict.
La jang na urusta pa tolana ke la tarwasa ta utrikhwal shtade. دا مشکله کوي چې د سنیانو، شیعانو، بیلابیلو قومونو او مذهبي ډلو ترمنځ په خلا کې دل وشي چې د جنگ په بیلابیلو دورو او ځایونو کې کړاوونه ګاللې دي. مورر وایي د ټولنې تر ټولو نه کمزورې طبقه ښځې، ماشومان او زاړه خلک دي چې د جنگ اصلي قربانیان دي. دی وایي د دوی لپاره به مشکله وي چې بیرته خپلو کورونو ته راستانه شي او خپل عادي ژوند پیل کړي. علت یې نه یوازې جسمي تاوان دی، مګر د جنگ شدت رواني ټکانو هم ورکړی دی. دی وایي د بیا پخلا کېدنې په لور د مهم ګام پورته کېدل دا دی چې په عراق کې د لسیزو جنگ نه وروسته د هغو زرګونو خلکو سرنوشت معلوم شي چې لا تر اوسه لا درکه دي. دی وایي دغې موضوع سره باید چل چلند وشي چې د هغو خلکو کړاو ورباندې کمیدیا شي چې بالاخره په دې پوه شي د دوی خپلو خپلوانو ته څه پیښ شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
ترنو ریدونکو د فاریاب 115 کورنۍ د جګړو او په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لویری بلخ تره کړه سوی دی. دغه کورنۍ د ژمي په یخه هوا او بارانونو کې د پلاستیکي خیمو لاندې ژوند کوي. په دې باره کې د کندوز څخه زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د فاریاب له دولت آباد ولسوالۍ څخه تقریبا 115 کورنۍ د جګړو له وجې بلخ تره کړه شوی دی، خو دلته یوازې تر نریو پلاستیکونو لاندې په داسې حال کې ژوند کوي چې د ناستې ځمکه یې هم د بارانونو اوبو خټه کړې ده. دوی وایي چې له یخنۍ څخه یې ژوند ورپورې تریخ شوی او د هرې کورنۍ ماشومان د یخ له امله مریضان شوي دي. له فاریاب څخه راکړه شوي خلک د خپل ژوند د ستونزو په اړه امریکا غږ ته داسې وویل:
هغه محمد د فاریاب د ولایت نامنی ډېره وه، خلک مجبور سره ووتل دلته، دغه یخ کې په دغه حال باندې دغه ګزاره دغه حال چې تېروي دلته. ژوند خو دغسې دی، بله نه اوبه رسېږي، نه شی رسېږي، کم وخت کم شی رسېږي، کم نه رسېږي. ژوند خو دغه ژوند دی چې یخ دی، خیمې شمال وی چې پکې وڅرې، ماشومان خو دغه دي سلی چې پښې پټې پښې.
نوم مې دغه دی میرحمزاد دی، دلته به 115 کورې ګزاران خو دغه گزاران دی چې آیا دی چې یو سړی سپی ولري لای ولاکه دلته وتړي. گزاره خو دغه گزاره دی چې اوس یې تام وینو، موږ یې هم وینو. کله مو خیمه چې رسېوې د ستن په لاس کې د ګنډو یې، کله بوټي نه لرو، بس یخته دا اوس تا ته رېږدم چې ولاړم، د یخته توپۍ له ولاړم. څوک څپلې نه لري، څوک خولې نه لري، څوک یو لیلامۍ نه لري چې وایه غوندې. بس دغه گزاره هم په دغه رقم باندې ده. نو خدای خو نه پیسې شته، نه یو بل شی شته چې خلک یې گزاره وکړي.
یو ماشوم نه جوړی، یو څوک یې واکو توان ولري، خو ډاکټر بیا یې کوي ونه دی غمري دولت سره دولت جوړ دی. هغه څنګه مخامخ کې چولا کی سات
ولا مې ده برای دی یا خو ولا کې طاقت کې دی. ما ورول نه جوړی وو، بو مو ته ډاکټر ته پیسې مون درو دي.
نو به دې څوک
پور مو کړی واغه ولاړو دا غي یو سندلې کو ورته شنو
سندلې کې چې څه سوزو
یو بوټ موټي ټولو باغه شزو
ام تر سار لرزي کو چې یخ دی.
تاسو څه شي کې ژوند کوي؟
په خیمو کې ارش پچریږي ګنډي
له فاریاب پرته د سریپول د سنچارک ولسوالۍ خلک هم د جګړو له امله له خپلو کورونو وتلي دي. په بلخ کې له فاریاب څخه د بې ځایه شوو کورنیو سره یو شمېر ماشومان چې یتیمان دي هم ژوند کوي. لویان یې په جګړو کې یا وژل شوي او یا هم مزدورۍ ته تللي، او کلونه کېږي چې بچیان یې له پلرونو سره احوال نه لري. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. د مالیه وزارت وایي په افغانستان کې یوازې 15 په سلو کې مالیه راټولیږي او نورې ضایع کیږي. وزارت د خلکو د مالیه په هکله د خلکو د پوهاوي کمپاین پیل کړی. نور تفصیل د امریکا غږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې واوري.
د مالی وزارت نن د شنبې په ورځ په افغانستان کې د مالی ورکولو د دود درواجولو او د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي د کچې د لوړېدو د یوې اونۍ لپاره د خبرتیا کمپاین پیل کړ. په کابل کې دغه کمپاین د پیل غونډې ته د مالی وزارت د عوایدو معین عبدالله رکیبی وویل چې په افغانستان کې د مالیاتي قوانینو په اړه د خلکو د پوهاوي کچه ټیټه ده، چې په دغه هیواد کې د مالی د ورکولو د دود درواجولو مخه نیولې ده. عبدالله رکیبی له خلکو په ځانګړي ډول له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې حکومت ته دې پر وخت مالیه ورکړي تر څو حکومت په بدل کې هغوی ته د ژوند په بیلابیلو برخو کې اغیزمن خدمتونه وړاندې کړي.
راځئ چې خپله خاوره په خپله جوړه کړو، لکه څرنګه چې نور هیوادونو او نور ملتونو خپل خاورې او خپل وطنونه جوړ کړي دي. د خپل مالیه او محصول په صادقانه او داوطلبانه توګه خپل دولت ته ورکړو. مافیایي کړیو ته اجازه ورنکړو څو د مالیه په نه ورکړه سره لیوی خوا د هیواد په خیرازی کې لګډون څخه ډډه وکړي او لبلې خوا خپل غیر مشروع اواید څخه د ملت د بربادی لپاره ګټه واخلي.
د افغانستان د مالی وزارت شمیرو لمخې دا وزارت د 1900 مالی کال په اوږدو کې سباندی 1.9 میلیارد افغانۍ راټولې کړې وي. دغه وزارت په 1900 مالی کال کې سباندی 1.8 میلیارد افغانۍ ټولې کړې وي. خو د مالی وزارت مین د نړیوال وجی صندوق IMF د راپور لمخې وایي چې افغان حکومت د خپل مالی یوازې 15% راټولولی شي او پاتې نورې پیسې د بیلابیلو عواملو لمخې ضایع کیږي. اوس مهال افغان حکومت د خپل عادي بودیجی 90% د داخلي منابعو څخه تمویلوي. د افغان حکومت د عادي بودیجی ډیره برخه په امنیتي سکتور باندې په مصرف رسیږي. د مالی وزارت وایي چې دغه کمپاین په ترڅ کې به په مرکز او ولایتونو کې خلکو ته د افغانستان د مالیاتي قوانینو په اړه معلومات ورکړ شي او خلک به مالیه ورکول ته وهڅول شي. د مالی وزارت د عوایدو عمومي رئیس امینه احمدی وایي چې دا وزارت دغه کمپاین ښه پیلو ته ډیر هیله مند دی.
تاثیر مثبت خود خواداشت
دا به مثبت اغیزه ولري. د دې لپاره چې خلک د مالیاتو له قوانینو څخه خبريږي، کومه ستونزه چې د مالیاتو د ادارې او مالیه ورکونکو ترمنځ موجوده ده، د ادارې فساد او رشوت په اړه اوازی راپورته کیږي. دا ډول مسایلو ته به هغه مهال د پېټکه کې خودل شي چې خلک د قوانینو په اړه خبرتیا ولري او خپل مالیه په خپل وسنجوي. د دې لپاره چې د افغانستان د مالیه د ورکولو سیستم د شخص د خپل سرګندونو پر اساس بنا شوی دی او په خپل اظهار اول هغه مهال قوت اخیستلی شي چې مالیه ورکونکو د مالیه د قوانینو څخه خبر وي،
قوانین مالیاتي آگاه باشه.
په افغانستان کې د نورو عواملو سربیره رشوت او فساد هم په سمه توګه د وای د راټولولو مخه نیولې ده. د مالیه وزارت هم د سوزیمنی خوای چې حکومت په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره یو شمېر اقدامات کړي، چې پکې د الکترونیکی سیستمونو لاري د مالی راټولول هم شامل دي.
موږ د عواید په برخه کې سکتا سیستم لرو، موږ د ګمرکونو په برخه کې ایسا کیډا په نوم باندې سیستم لرو. دا ټول سیستمونه موږ په دې باندې برابرول شي چې موږ مالیات په شفاف ډول باندې راټول کو او د فساد څخه کوم فرصتونه موجود دي ماده کارمندانو لپاره هغه ټول لمنځوي.
د مالی وزارت د عواید مین وایي چې په دغه وزارت کې د فساد د مخنیوي لپاره د عواید د راټولولو ټول مامورین ته ای ماشونه لوړ کړی دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، پټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
قدرمنو اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسه نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د درې خبرونې همکاران حاضر دي. په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.